السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دغه خبرونې ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام د جمعې په ورځ ثبت شوی چې لوګر ولایت ته ځانګړې شوی وو او نن تاسو تکرار اوري. خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبري برخه کې دا اوري چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی نن دوه ته روانېږي او ټاکل شوی سبا د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شي. مخکې دې چې د او یو شمېر نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی نن دوه ته روانېږي. ارګ د کاپیسا د علماو شورا پر مشر برید د اسلامي ارزښتونو خلاف جنایت بللی او پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل فعال نیولی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی نن دوه ته ځي. څو له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکزی پلاوی غړي ویلي چې د اوربان او سیاسي مشارکت په څیر پر مهمو مسلو به بحثونه وکړي. د دغه ټیم غړیو پرون ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلي. ارګ مانی په یو اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی له ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو او بیلابیلو ډلو سره د سلام مشورو راپورونه یک شنبه ولسمشر ته ورکړي. په غزنی کې درې افغان پولیس په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي رادیو ته ویل چې برید یک شنبه مخام د کابل کندهار پر لوی لارې د پولیسو پر چک پاینټ شوی دی.
دو تن پولیس سربازان او یو ساتنمن د پیرټی په سیمه کې د څلورمی امنیتی حفظي په اړوندو کې د ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې په شهادت رسیدلی دي.
چا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د غزنی په څه باندې لس ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي اکثره د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوي میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول غندلی دی. ارګ د خاغلی ولسمشر په حواله په یو اعلامیه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. خاغلی غنی ویلي د طالبانو د وروستي تاوتریخوالي دوام سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته تایید کړه چې د مولوي میرویس کریمی پر موټر باندې برید کې 15 کسان وژل شوي او په خپل کریمی او ځینې نور کسان ټپیان شوي. د کاپیسا د عام روغتیا رئیس شعیب دانش بیا د پیښې د مرجوب لپاره تازه جزئیات ورکړي.
حادثه کې د بازار سیاحت رخت
کومه پیخه چې په سیاحت بازار کې د کاپیسا د عالمانو د رئیس په موټر شوي پکې متاسفانه 15 کسان مړ شوي او شاوخوا 14 تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته.
اطفال خانما هم شامل بود.
چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. تیرونۍ په کاپیسا کې د ښځو د حقونو فعاله فرشته کوهستاني او د هغې ورور د نامعلومه وسلوالو کسانو لخوا په ډزو سره ووژل شول. پاکستان کې د بشري حقونو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویان پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې محسود پېښور کې خپل کور نیول شوی او پر دې تورن شوی چې د دولت ضد څرګندونې کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې بلې مشرې سنا اعجاز پر فیسبوک یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې څو پولیسو د محسود پر کور چاپه وهلې ده.
تحریک یو رهنما یو مشر ډاکټر سید عالم محسود صاحب چې هغه په د کور نه گرفتار کړی شو. دغه پولیس بلاشي پولیسو بلاشي نور خلق په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې دغه کور ته راغلل او داسې قسم رویه یې کوله چې هیڅ سوال جواب مو ورکوه.
تر اوسه پولیسو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. محسود پرون داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه واوښت چې له ډلې یې څه باندې 13 لکه کسان مړه شوي دي. بیلابیلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی د تازه محدودیتونو اعلان وکړ.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of.
هغه څه چې موږ په وضاحت ترسره کوو د ویروس له نوې بڼې سره چلند دی، مخصوصا په لندن او جنوب ختیځ کې. په همدې خاطر باید په ځینو سیمو کې استثنايي تدابیر ونیسو او لومړني مکاتب موقتا وتړو.
د جرمني چارواکو هم د جنوري تر پایه د لاکډاون یا ټولبند غځولو غوښتنه کړې ده، که څه هم د کورونا د مهارولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې په امریکا او بریتانیا کې د کورونا د واکسین پروسه پیل شوې، خو د ویروس د چټکې خپراوي ویره لا هم د خلکو ژوند ګواښي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی کانګرس د یک شنبې په ورځ خپل کار پیل کړ. ځینو سناتورانو او د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار کړی چې د الکتورال کالجونو د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جو بایډن بریا وننګوي. د جمهوري غوښتونکو دغه ګام به د جنورۍ په شلمه د منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې د مراسمو خنډ نه شي. ټاکل شوی نوی کانګرس د جنورۍ په شپږمه یعنی د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د جو بایډن د بریا د ارزونې په اړه غونډه جوړه کړي. د کانګرس د کار له پایل سره همحاله ډیموکراتان نانسی پلوسی یو ځل بیا د استازو جرګې مشره وټاکل شوه. اتیا کلنه پلوسی یوازینۍ میرمن ده چې تر اوسه د استازو جرګې د مشرۍ څوکۍ ته رسیدلې ده. او نن به د لندن کې چارواکي دا پریکړه وکړي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولین اسانج د محاکمې لپاره امریکا ته وسپاري او کنه. اسانج تورن دی چې د امریکا د پوځ پټ اسناد خپاره کړي دي. دغو اسنادو په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځ له ناوړه کړنو پرده پورته کړه. د لندن یو ځایي قاضي به نن په ځایي وخت د سهار 10 بجې چې افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې کېږي دا پریکړه وکړي. که چیرته دغه قاضي د اسانج د سپارلو غوښتنه وکړي، د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر به یې په اړه وروستۍ پریکړه اعلانوي. اسانج په 2010 کال کې د همدې پټو اسنادو د خپرېدو له کبله امریکایي څارنوالانو په جاسوسۍ تورن کړ. 49 کلن اسانج ته په 2012 کال کې ایکواډور سیاسي پناه ورکړه، خو کله چې د 2019 کال په اپریل کې د ایکواډور له سفارت ووته، د امریکا په غوښتنه په لندن کې ونیول شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، ټاکل شوی د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی نن دوهې ته روان شي. دوی تیره ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خدای پامانۍ ناسته درلوده، او دغه راز یې له ښاغلي غنی سره د هغو سلا مشورو نچوړ هم شریک کړی چې دوی په تیرو 20 ورځو کې له بېلابېلو اقشارو سره درلودې. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپورت.
له 20 ورځې دمې وروسته د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا د سولې خبرې پیلوي. دا ور خبرې به هم د قطر پلازمینه دوحه کې وشي. له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه رسنیو ته په واستولي پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبري او ملي مصالحې عالي شورا د هدایاتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپل سلام مشورو راپور یې ورکړ. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي راډیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ماب رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودی لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپلې لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې
کړې.
ارګمانی هم په یو اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزی ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ، او له هغوی وغوښتل چې د اساسي قانون پرانا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي.
دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وکړه.
موږ اماده ان شاء الله کوم مشکل نه درو دا چې د مس پر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي. اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول چې بحث پر باندې کیږي هغه به د دوه طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده لسنه کیږي چې یو طرف راشي او سوای بس هغه منل کیږي او په باندې کار کیږي. نه
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ زور اخیسته. نړیوال ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر ون برانت په یو ډاکومنټو کې چې تازه د افغانستان د جنګ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د جنګیالیو د ادغام په اړه خبره کړې د اوربند او نور مهمو لومړیتوبونو یادونه کوي.
افټر د جنیوا کانفرنس وی آلسو پټ ویری سټریکټ کنډیشنز
د جنیوا له هوکړې وروسته موږ په دواړو لورو هم حکومت او هم طالبانو باندې سخت شرایط وضع کړل. کچیرته هغه غواړي د واک د شریکولو په هوکړه کې سرګډون وکړي ځینې خاص شرایط باید پلي شي. یو سملاسي اوربند له اداري فساد سره مبارزه د کثرتګرایي ټولیزوالي او دیموکراسي وندیتوب دا هغه شرطونه دي چې سوله پر ممکن
کیږي.
دا افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دروشلم کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې مخامخ خبرې پیل شوې. د دوه خبرو د پیل لپاره افغان حکومت 15 زره طالب جنگیالي خوشی کړل. خو د خبرو له دوام سره سم په کوردننه جګړو زور واخیست.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځي یو ځانګړي راپور ته. د افغانستان د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي ډیر ژر به په ملي کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یوه بله ځانګړي مطبعه هم په کار پیل وکړي. اوس مهال په دغه هیواد کې د نابینایانو لپاره 15 ځانګړي ښوونځي او د بریل خط د چاپ یوه مطبعه فعالیت لري. نن د جنوري 4مه د بریل یا د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده. زموږ همکار په دې اړه په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه یو راپور چمتو کړی چې دی نابینا پر شیر پیلېږي.
من از این پس به کسی درد دلم وا نکنم، شکوه از غربت دلتنگی دنیا.
سترگی نمینی خو خط په خپل ګوت لمس او شیر لولی. همایون څلور دېرش کلن دی. د پستر ګړون دی او یولس کاله کېږي چې په کابل کې د نابینایانو عالی لیسې ښوونکی دی. همایون شاعر هم دی. د د پوینا تر دې د مې دوه شعري ټولګي چاپ شوې دي. نوموړي افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې د شته ستونزو په اړه وویل. نورو هیوادونو کې نابینایان نوې ټکنالوژي کاروي خو دلته تر اوسه د بریل خط کارول نه دي عام شوي.
له بده مرغه زموږ په ټولنه کې بریل خط چې څنګه باید ځان پیدا کړی وای نه دی پیدا کړی. د دې لپاره چې دلته کم تبلیغات ورته کیږي اصلا د نابینایانو د مهارتونو په اړه خبرتیا نسته.
متاسفانه
په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې ستونزې ډېرې دوی له بې وزلۍ او احتیاجۍ سره مخ کړي دي. 15 کلن منګل وایي چې 15 کلنو چې په یو کان کې کار کوو خو د باروتو ورې سترګې ړندې کړې. دی د کابل په چار اسیاب کې د خپلو څلورو اولادونو او ښځې سره د غربت شپې ورځې سبا کوي. منګل وایي که د بریل خط د زده کړو زمینه ورته برابره وای نو خپله به یې کار کوو او ښځه به یې د کار لپاره د نورو کورونو ځمکو ته نه تله. نولسمه پیړۍ و چې فرانسوي لوس بریل د نابینایانو د لیک او لوست لپاره خط جوړ کړ چې وروسته دا خط د بریل په نومونو مول شو. هغه خط چې له یو تر شپږ ټکي لري چې د هر ژبې د الفبا پر بنسټ رمز ورکول کیږي. د بریل خط توري وتلي بڼه لري چې نابینایان په ګوتو ښه لمس کولی او په مرسته یې لوست کولی شي. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دوهمه ماده د ړندو لپاره د بریل خط او زده کړو زمینه برابرول اړین ګڼي. خو پوښتنه دا ده په هغه هیواد کې چې په سترګو بینا د زده کړو برخه کې له ستونزو سره مخ وي نو د نابینایانو ستونزې به څه هوارې شي. د شهیدانو معلولینو وزارت بیا وایي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ یې نابینایانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت بیان ضیاء الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت له لوړو زده کړو وزارت او معارف وزارت سره هوکړه لیکونه لري، تر څو د هیواد په ټولو مکتبونو کې او د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسات او پوهنتونونو کې مالیت لرونکو وګړو ته خاصه پاملرنه وشي، په مکاتبو کې د رمب او خاصو نښانو پاملرنه وشي.